دیازولی از همراهیتان باز هم سپاس. حالا با همکارم عصمت ساروان باشین. ساروان صاحب خوش آمدیم.
مننه، سلامت واسه ستاره مشه ستار فروغ صاحب. قدرمونو آوردون کت هسته هم سلامونه. په دې خپرونه کې چې یو ساعت دوام کوي د راپورونو ترڅنګ دوونیز پروګرامونه هم لرو. له خبرونو وروسته به په دې اړه واوري چې د افغانستان د ولسمشر د انتخاباتو د ابتدایي پایلو نوې نیټه په پام کې نیول شوې ده. لومړی مورابولم د دې ساعت خبرونو ته. د افغانستان ولسمشر وایي د انتخاباتو د لومړنیو پایلو د اعلان د ځنډ په اړه د انتخاباتو د کمیسیون پریکړې ته درناوی کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د ننګرهار د هسکې مینې حمله په کلکه وغندله او د سوریې په شمال کې د ترکیې د پوځي عملیاتو په ضد په جرمني او پاریس کې مظاهرې وشوې. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د انتخاباتو د لومړنیو پایلو په اعلان کې د ځنډ پریکړې ته درناوی کوي. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په دې اړه پر ټویټر لیکلي، سره له دې چې افغانان د ټاکنو د پایلو اعلان ته تلوسه لري، خو د کمیسیون پریکړې ته چې د دې بهیر د شفافیت او عدالت لپاره شوې درناوی کوي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له مهال ویش سره سم د انتخاباتو ابتدایي پایلې باید پرون د اکتوبر په 19 اعلان شوی وای. خود افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر هوا عالم نورستانی پرون وویل چې د انتخاباتو د شفافیت د تضمین لپاره فیصله کړی چې لومړنۍ پایلې په ځنډ اعلان کړي.
کمیسیون مستقل انتخابات از مردم شریف افغانستان و
جوان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له د عمله د افغانستان له شریف خلکو په ټاکنو کې له دخیلو خواو بخښنه غواړي چې د انتخاباتو ابتدایي پایلې اعلان نکړي. د افغانستان د ولسمشر انتخابات د میزان په شپږمه وشوې. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکو ازادي رادیو ته ویلي چې ابتدایي پایلې به په یوه اونۍ کې اعلان شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي امریکا په افغانستان کې له تروریزم سره د مبارزې او په دې هیواد کې له سولې او ثبات سره د مرستې لپاره پر ژمنې ولاړه ده. پامپیو په یو بیان کې وویل د افغانستان په ننګرهار کې پر یوه جومات په لمونځ کوونکو حمله د هغو کسانو بې رحمي ښیي چې د انسان ژوند ورته اهمیت نه لري او د بې ګناه انسانانو پر ضد تاوتریخوالي ته دوام ورکوي. د همداراز ویلي د امریکا متحده ایالاتونه د ملکي وګړو قصدي وژنې په کلکه غندي او د بانیانو له کورنیو سره خواخوږي څرګندوي. پامپیو زیاته کړې امریکا له افغانانو سره چې د سولې او له هر ډول تاوتریخوالي د پاکې راتلونکي غوښتونکي دي ولاړه ده. د اسلامي همکارۍ سازمان په ګډون د نړۍ ګڼ شمېر مؤسسو او هیوادونو د ننګرهار د هسکې مینې خونړۍ پیښه غندلې ده. د ننګرهار د هسکې مینې ولسوالۍ په چاودنې کې د وژل شویو کسانو شمېر 68 تنو ته لوړ شوی دی. د ننګرهار والي شاه محمود میاخیل ازادي راډیو ته وویل چې د دې پیښې د ټپیانو شمېر 40 دی. د ننګرهار د هسکې مینې ولسوالۍ د جودري د سیمې په جومات کې د جمعې د لمانځه په مهال چاودنه وشوه. د سیمې یو اوسیدونکي محمد خان پرون شنبه ازادي راډیو ته وویل
نه دا معلومات او سوسیداتي شو چې نو غو درزو شو بیا دا قومونه او دولسونه دوم کور ودان د ورسې دا د شهیدانو موږ سره مرسته وکړه. اوس هم لګیا دي تاسو ګوري بعضې ماشوم نیمورکبه یې څوک نه چې د هغې ته لاس پسې لګیا دي.
د راپورونو پر اساس د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن شنبه شایي ننګرهار ته لاړ شي. ارګ تر اوسه پورې په دې اړه رسمنڅه نه دی ویلي. دا خبرونه لاسوځي رادیو اوري. زرګونو تنو په پاریس او د جرمني په یو شمېر ښارونو کې د سوریې په شمال کې د ترکیې د پوځي عملیاتو په اعتراض کې مظاهره وکړه. د جرمني په کولن ښار کې د پرونی لاریون تنظیمونکو د خپل هواد له حکومت او غوښتل چې یوازې پر انتقاد بسنه و نکړي او د ترکیې د پوځي عملیاتو پر ضد کلک ګامونه واخلي. د دوی په وینا د جرمني حکومت باید د ملګرو ملتونو امنیت شورا وغواړي چې پر ترکیې فشار راوړي. د هامبورګ برلین، شتوتگارت او فرانکفورت په شمول د جرمنی په نورو ښارونو کې د 4.5 تنو په ګډون لاریونونه وشول. له بلې خوا د فرانسې په پلازمینه پاریس کې نږدې 1000 تنو مظاهره وکړه او د سوریه په شمال کې د ترکیې حمله وخندلې. په همدې حال کې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د سوریه په شمال کې کورد ځواکونو ته خبرداری ورکړ چې که له خوندي سیمې ونوځي ککرې به وځپل شي. د ترکیې حکومت د تیرې پنجشنبې په ورځ له یوه جګپوري امریکایي پلاوي سره موافقه وکړه چې 160 ساعته به د سوریه په شمال کې پوځي عملیات ودروي څو کورد ملیشه ځواکونه د سوریه پولې ته نږدې له امن سیمې ووځي. په دې اړه نور جزئیات وروسته په یوه راپور کې اوري. د روسیې صدر اعظم دیمیتری میدویدیف پرون شنبه د سربیا په پلازمینې بلګراد کې په یوه پوځي پریډ کې ګډون وکړ او د سربیا د پارلمان ځانګړې غونډې ته یې وینا وکوله. میدویدیف په وینا کې وویل چې تمه لري د سربیا صدر اعظم انا برانبیت د اکتوبر په 15مه مسکو ته سفر وکړي او د ایروئیشیا له اقتصادي اتحادیې سره چې روسیه یې مشرکي وي د آزاد تجارت موافقه لاسلیک کړي. او په نړۍ کې تر ټولو اوجد به توقف تجارتی البته نن سهار په بری بشپړ شو. د کانتاس هوایی شرکت الوتکې له نیویارک څخه د استرالیا تر سیدنی پورې 14200 کیلومتره مزل په 19 ساعتونو او 14 دقیقو کې وکړ. د الوتکه د اکتوبر په 13مه یا د جمعې په ورځ ماښام ناوخته د نیویارک له جان اف کینیډي هوایی ډګر والوته او نن د سیدنی په کینګز فورد سمیت هوایی ډګر کې کښېناسته. خبرونه مولا آزادی رادیو واوریدل. د روانې خبرونې په دوام کې د ننګرهار د هسکې مینې د قربانیانو شمیر نږدې 70 تنو ته رسیدلی. د ننګرهار والی په جومات کې پر لمونځ کوونکو د دې برید په اړه وایي:
په جوماتون باندې د دې حملې دا اول ځل نه ده، دا په کراچو شوي دي، هم په ننګرهار کې او هم د افغانستان په نورو سیمو کې.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړنۍ پایلې به یوه اونۍ وروسته اعلان شي. د خوست نوی جوړ شوي هوایي ډګر ته د لومړي ځل لپاره الوتنې پیل شوې.
دا زموږ تعهد ده، نړیوال پروازونه هم خوست ته باید پیل شي.
په غزنی کې خلکو او چلوونکو ته ترافیکي قوانین شودل کیږي. د دې او نورو موضوعاتو ترڅنګ دوه اونیز پروګرامونه لرو: تاندې څنګه او حقیقت څه دی. ټاکل شوی ده چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ننګرهار ته لاړ شي. که څه هم ارګ تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي، خو په ننګرهار کې له نښو نشانو داسې ښکاري چې ولسمشر غنی غواړي چې نن دې ښار ته لاړ شي او د هسکې مینې د جمعې د ورځې د قربانیانو له خپلوانو سره خواخوږي څرګنده کړي. د ازادي او مشال رادیو خبریال باز محمد عابد د ټلیفون له لارې له ننګرهار څخه را سره دی. عابد صاحب، په دې اړه چارواکي څه وایي؟ آیا د ولسمشر غنی د سفر د احتمال په اړه دوی څه وایي او کنه؟
بلې سروان صاحب، د ولسمشر خاصګر پی پی اس جلال آباد ته را رسیدلی دی او انتظامات داسې نیول شوي دي چې البته په قصر کې دننه چې ولسمشر برازی او د هسکې مینې د جودري د پیښې د قربانیانو سره به خواخوږي شریکوي، خو لا هم ورته ژورنالیستان او رسنوال نه دي وربلل شوي او دغه مسله لا په انزوا کې پاتې ده.
بله،
د دې نه علاوه تیره ورځ یعنی پرون د ولسمشر یو سلاکار اسدالله فلا د ولسی جرګې او ولایتي شورا د وکیلانو او د ننګرهار ولایت د ملکی او نظامی ادارو د مسؤلینو په ګډون ولسوالۍ ته ورغلي. هسکې مینې ته اول پی د قربانیانو د کورنیو سره د وژل شوو سره 3000 افغانۍ او د زخمیانو سره 50 زره افغانۍ مرسته هم کړې ده.
بله، او آیا د اوس هم په مغز جماعت کې چې نړیدلې ده کیندنې روانې دي د مړو د موندلو لپاره؟
پرون ورځ چې موږ کومه اطلاع لرله لهم د خاور لاندې خلک لګیو او هغه خپل ورک عزیزان چې نه مړی موندل شوي او نه زخمیان موندل شوي دي لټون روانو، او دا چې هغه جماعت د ګټو او خټو نه جوړو نو هغه کې ډېره زیاته ملبره ولیدلې ده، او لا هم فکر کېږي چې تر لاندې به یې مړي وموندل شي.
ډېره مننه. په ننګرهار کې د آزادي راډیو او مشال راډیو خبریال باز محمد عابد و. د همدې پیښې یعنی د هسکې مینې د جودرې د پیښې په اړه نور جزئیات مو د ننګرهار له والي څخه پوښتلې دي. فرشته جلال زید ننګرهار له والی شام محمود میاخیل سره مرکه کړی او په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې آیا د چاودنې نوعیت معلوم شوی؟ شاغل میاخیل په ځواب کې وویل
د تلفات خو دوه علته، یو دا ده چې مانځه کې خو طبعاً کسان زیات دي او هلته چې دغه انفجار صورت نیولی ده چت راوغورځېده، نو چې کله چت راوغورځېږي تلفاتو تعداد اضافه کېږي، او د دې علت دا ده چې دغه ځای جوماتونه لکه دا غرنۍ سیمه ده او خلکو چې خپل جوماتونه کورنه جوړ کړي دي هغه د خټې او ګټې نه جوړ کړي دي، نو د داسې انفجار مقاومت نه درلوده او چت راغورځېدلې ده. متاسفانه چې دې کسانو تلفات هلته رامنځته شوي.
دا تاسو ته تحقیقاتو کې څنګه معلومه سوه انتحاري وو که هلته چاودېدونکي مواد ایښودل شوي وو که راکټ پرې لګېدلی؟ دا حادثې نوعیت څه دی؟
نه، راکټ مسله خو بیخي نښه ده، هغه صحیح نه ده. دوه برخې دي چې یو برخه دا ده چې انفجار شوی ده، زیات لکه چې کله هغه موج تولیدوي نو چت راغورځېږي، نو بل دغه دا ده چې اوس تر اوسه پورې هغه تحقیق موږ اوس هم هلته ټیمونه دي چې کوم جسدونه چې په نښه شوي دي، نو ځکه خامخا د انتحار نه یو آثار باید هلته پاتې، نو هغه تر اوسه پورې لاسته نه دي راغلي، هلته وجود نه لري چې سړی په یقیني سره وو چې دلته انتحار وو.
څه فکر کوي د دې هدف ته څو په لمونځ کوونکو باندې ولې باید څوک دا رقم حمله وکړي؟ طالبانو هم دا رد کړی دی، مسؤلیت یې نه دی اخیستی، د دې هدف ته څو؟
نو تاسو ته معلومه ده چې ننګرهار کې طالبان، القاعده، داعش، لشکر طیبه او نور مختلف ډلې په مختلفو لورو پرتو سیمو کې فعالیت لري، او په جمعتون باندې د دوی حمله دا اول ځل نه ده، دا په کراتو شوي دي، هم په ننګرهار کې او هم د افغانستان په نورو سیمو کې. په دې لنډو وختونو کې تقریبا دا یو میاشت وشوه چې زموږ عملیات چین ولسوالۍ د بندر او د باغدري په سیمه کې سرته ورسېدل، هغه د خراسان رادیو چې وه هغه له منځه لاړه، هلته د خراسان مرکز یعنی داعش رادیو چې هلته وه هغه له منځه هلته لاړ، ډېر تلفات ورته واوښتل. نو په دې حساب باندې دیو کوشش کوي چې د هر انتحار او انفجار نه کار واخلي او زمون بیگنا کسان شهیدان کی. نو دا چې د داعش لمن په نګرار کې مخ په ټولېدو ده، یوازې همدغه د هسکې مینې په بر سرونو کې د وغز او یو څو سیمې نورې دوه درې کلي پاتې دي چې هغې ته هم موږ پلانونه لرو چې هغه به هم په نږدې وختو کې آزاده شي او د دېو د شتون نه به پاکه شي. نو دوی هم کوشش کوي چې خپل هغه نهایي وحشت وښيي، او دېو دپاره اسلام ارزښت لري، دېو دپاره نه انسانیت ارزښت لري او نه افغانیت.
والي صاحب، د هسکې مینې یو شمېر خلکو ازادي راډیو ته ویلي چې دغه د هسکې مینې ولسوال ته دوی مخکې لا ویلي وو چې دوی ته داسې خبرداری ورکړ سوی له غرونو نه چې دوی باندې به حمله وسي، او دا رقم دوی ولسوال ته وایي خبر ورکړی وو، خو ولسوال په دې کې ناغېړي کړې ده. تاسو وایي
ګوره، داسې ده چې د همدغه جودري سیمه د دې وو اکثره کسان په محلي پولیسو کې دي، او د کلونو را په دې خوا دي وو د طالب او د اشارو په مقابل کې جنګونه دلته کړي دي، خپل ځانونه ساتلي دي، او دوی په خپله د نظام جز وو. نو ولسوال خو په عمدي خلکو باندې نظام ساتي، هلته پولیس په کوم یو دي زمونږ که نورې امنیتي ادارې دي ټول هلته موجود دي، نو په دې حساب باندې دیو هم د نظام جزو نو دا ملامتیا خو په یو بل باندې اچول فکر کوم چې سمه به نه وي. نو دا یو غلچکي عمل ده چې زمونږ د اطراف جوماتونه همیشه څوک پکې نه وي، نو یو سړی کولی شي چې مواد هلته ځای په ځای کړي یا بل کوم توریستي عمل هلته سرته ورسوي.
د ننګرهار والی شام محمود میاخیلو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د انتخاباتو لومړنیو پایلو په اعلان کې د ځنډ پریکړې ته درناوی کوي. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په دې اړه پر ټویټر لیکلی چې سره له دې چې افغانان د انتخاباتو د پایلو اعلان ته تلوسه لري، خو د کمیسون فیصلې ته چې د دې بهیر د شفافیت او عدالت لپاره شوې درناوی کوي. د انتخاباتو ابتدایي پایلې باید پرون اعلان شوی وای. خود افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مشر هوا عالم نورستانی ویلی چې د انتخاباتو د شفافیت د تضمین لپاره فیصله کړې چې لومړنۍ پایلې په ځنډ اعلان کړي. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زیوران کوي.
د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسون چارواکي وایي چې د ټاکنو ابتدایي پایلې به یو اونۍ وروسته اعلان شي. د کمیسون د ویان مرستیال زبیح الله سعادت بیګا ذاتی راډیو ته وویل چې هڅه کوي په راتلونکو څو ورځو کې د دې بهیر تخنیکي چارې بشپړې کړي.
انشاءالله
په یوه اونۍ کې به لومړۍ پایلې اعلان شي. د جمهوري ریاست د ټاکنو پایلې باید پرون اعلان شوې وای، خو د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسون مشري هوا عالم نورستانی پرون خبریالانو ته وویل چې د انتخاباتو د شفافیت د تضمین لپاره پریکړه وکړه چې لومړنۍ پایلې په ځنډ اعلان کړي. هوا عالم نورستانی پرون له دې امله چې د انتخاباتو ابتدایي پایلې په خپل وخت اعلان نه کړي له خلکو معذرت وغوښت. د ټاکنو د خپلواک کمیسون د ویان مرستیال زبیح الله سعادت پرون د دغه ځنډ په اړه وویل
کمیسیون و رهبری کمیسیون مستقل انتخابات هم
معلومات په ټاکلي وخت سرور ته ونه لیږدول سول. د انټرنیټ ستونزه هم وه او دوی درې ورځې پر دې تیرې سوې چې څارونکو ته قناعت ورکړي چې د اسټي کارتونو معلومات مسؤول ډول سرور ته لیږدول کیږي. خو د ټاکنو د ابتدایي پایلو په اعلان کې ځنډ د وروستیو پایلو د اعلان پر وخت اغیز کولای سي. په افغانستان کې د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ مشر محمد یوسف رشید پرون ازادي راډیو ته د دې پوښتنې په ځواب کې وویل
تقیم انتخابات ازی بابت متعدد
در ټاکنو محلویش په ټوله کې تر اغیز لاندې سوی دی. کمیسون نسی کولای چې د وروستیو پایلو د اعلان لپاره محلویش چې د عقرب شپاړسمه ده مراعت کړي. یوسف رشید وویل چې د ټاکنو شفافیت باید په کار کې د چټکوالي قرباني نسی. هغه په 2014 میلادي کال کې د جمهوری ریاست د انتخاباتو سیاسي کړکیچ او په پایله کې په افغانستان کې د ملي یووالي حکومت تشکیل ته اشاره وکړه. وی ویل که د ټاکنو خپلواک کمیسون له فني اړخه کوچنۍ تېروتنه هم وکړي یا یې په کار کې شفافیت کم وي، د 2014 کال د ټاکنو تجربه تکرارېدلی شي. موږ هیله لرو چې داسې به ونه سي او تېروتنې به نه وي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی هم پرون د انتخاباتو د شفافیت او د کمیسون د منصفانه کار یادونه کړې ده. هغه پر ټویټر لیکلي چې سره له دې چې افغانان د ټاکنو د پایلو اعلان ته تلوسه لري، خو د دې بهیر د شفافیت او عدالت لپاره د کمیسون پریکړې ته درناوی کوي. د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسون مرستیال ویان زبیح الله سعادت پرون ازادي راډیو ته وویل چې د کمیسون مشرانو له خلکو سره د شفاف کار او د خلکو د پاکو رایو پر اساس د پریکړې د اعلان ژمنه کړې ده او د تا کار کوي. د ملګرو ملتونو د سازمان په حواله د افغانستان د جمهوری ریاست د ټاکنو په ورځ په حملو کې 28 تنه ووژل او تر 250 زیات زخمیان شول. په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استایز دفتر یونما مکررن په افغانستان کې پر ټاکنیزو کمیسونونو ژغ کړی چې دا بهیر دی په سم ډول پای ته ورسوي. یونما هم درز مکررن ټینګار کړی چې د انتخاباتي کمیسونونو پریکړه ته باید درناوی وشي. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د جنوبي اسیا د برخې سرپرستی الیس ویلز تیرونه په کابل کې د خبرو پر مهال د ټاکنیزو کمیسونونو د کار پر خپلواکۍ ټینګار وکړ او وی ویل چې د کمیسونونو په کار کې باید سیاسي مداخله ونه شي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
اوس هم تو لویدیزو ورځپاڼو خپرونو ته کتنه کوو. ډیرو لویدیزو ورځپاڼو او نشریو په وروستیو ګڼو کې د ننګرهار د هسکې مینې ولسوالۍ د وروستۍ چاودنې په اړه لیکنې خپرې کړي دي. په دې چاودنه کې چې د جمعې د لمانځه په مهال
په جمعات کې د نن وشو شاوخوا اویا تنه وژل شوي او لسکونه نور ژوبل شوي دي. ځینو ورځپاڼو لیکلي چې د پیښې د قربانیانو جنازې د جمعې او شنبې په ورځو خبرو ته وسپارل شوې او مراسم سخت دردونکي وو. د بښنې د نړیوالې موسسې یا امینستي انټرنیشنل په خبرونه کې راغلي چې په قصدي ډول د ملکي وګړو وژل او حق هم د عبادت په ترڅ کې جنگي جنایت دی. د نشی په امینستي انټرنیشنل کې د جنوبی آسیا د څنګې د مرستيال رئیس عمر وړایچ په قول کښلی چې وایي دا جګړه پای نه لري بلکې لا پراخیږي او په هغې کې د ملکیانو مرژوبلي هر ورځ ډیری شي. د ښاغلي وړایچ په وینا باید جدي حلې ځلې وشي چې د ملکیانو ساتنه وشي، نړیوال قانون تر پښو لاندې نه شي او د دا ډول جنایتونو له عاملانو سره حساب کتاب وشي. د امینستي انټرنیشنل لیکنې سره سم نړیوالې ټولنې ته پکار دي چې په افغانستان کې د ملکیانو مرژوبلو ته پام واړوي، د نړیوالو بشري قوانینو وحشتناکه سرغړونه عادي ونه ګڼل شي او سترګې پرې پټې نه شي. امینستي انټرنیشنل وایي پر ملکي وګړو قصدي حمله په هیڅ صورت د منلو نه دي. عمر وړایچ وایي د ننګرهار حمله باید نړیواله ټولنه په تیره بیا هغه هیوادونه راویش کړي چې افغانان په زور هغه هیواد ته استوي چې هر ورځ لا خطرناکی شي. ډیپلومات مجلې په وروستۍ ګڼه کې د سوریې کردانو ته د شا اړولو په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پریکړې او د افغانستان پر حالاتو د هغې د اغېز په اړه لیکنه خپره کړې ده. د دې نشریې د لیکنې لیکوال عزیز یونس وایي څوک دا تضمینولی شي چې د امریکا د ولسمشر اداره به په افغانستان کې خپل دوستان او متحدان په میدان نه پرېږدي. لیکوال د امریکا د راتلونکي کال انتخاباتو ته په اشاره لیکي هیڅوک نشي ویلی چې د انتخاباتو د وخت لر رسیدو سره به د افغانستان جنگ په یو ټویټ نه ختمیږي. ډیپلوماټ لیکي د سوریې د کردانو په اړه د امریکا پریکړه شای طالبان لا زړور او بری ته هیله من کړي. لیبل خو پاکستان هم چې تر اوسه پورې د امریکا تر فشار لاندې د امریکا او طالبانو له خبرو او د افغانستان د سولې له پروسې سره مرسته وکړه، شایي خپل نظر بدل کړي او خپلو ګټو ته پکتو داسې اقدام وکړي چې په افغانستان کې ناامنی نور هم ډېر شي. د ډیپلوماټ د لیکنې لیکوال د بل سیمه ایز لوبغاړي هند په اړه وایي چې شایي دا هیواد هم نور داسې وانګیري چې امریکا په افغانستان کې د باور وړ شریک هیواد نه دی او باید په خپل اقدام وکړي چې دا به حالات نور هم پیچلی کړي. ډیپلوماټ زیاتوي که امریکا هغه سي چلن چې له کردانو سره وکړ په افغانستان کې تکرار کړي، حالات به ژر د واشنگټن له کنټرول ووزي او په اوږد مهال کې به د امریکا ملي امنیت ته خطرونه پیښ شي. د افغانستان حالاتو ته بیرته راګرځو. د غزنی او خوست په اړه راپورونه لرو. په غزنی کې خلکو ته او موټر چلوونکو ته ترافیکي قوانین ورښودل کیږي او خوست ته د لومړي ځل لپاره یو الوتکه ورغله او دغه ولایت په هوایي ډګر کې کښېناسته. خو مخکې تر دې ترکیه ته ځو. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان یو ور بیا هغو کردو وسلوالو ته چې د سوریې په شمال کې جنګیږي خبرداری ورکړ او وی ویل چې که کردانو له هغو ځانګړو سیمو څخه چې د یادونه کړې ده ونه وتل نو ککرۍ به ماتې شي. اردوغان وویل که دا کردان به سخت وځپي. نور جزئیات فرشته جلالزی وړاندې کوي.
د ترکیه حکومت تیرونی لای ول ورود په امریکای پلاوی سره چې د امریکا د جمهور رئیس مرستیال په مشرۍ انقره ته تللی وو د سوریه په شمال کې پر اوربان موافقه وکړه. د امریکا د متحدو ایالاتو د جمهور رئیس مرستیال مایک پینس د اکتوبر په 10 په انقره کې خبريالانو ته وویل چې ترکیه موافقه وکړه چې 140 ساعته د سوریه په شمال کې پوځي عملیات ودروي څو کورت ملیشه ځواکونه د سوریه پولي ته نږدې له امن سیمه ووزي. خو د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون په تلویزیونی وینا کې وویل که د وټولو پروسه د اکتوبر تر 28 بشپړ نه شي عملیات بل هغه ځای چې درول سوی وو
اولرسه اولر اولماسا
بیا پیل کړي. اردوغان وویل کای کار وکړ وای کړ، کای کار ونه کړ په هغه دقیقه چې 140 ساعته پرسول موږ به له کوم ځای چې عملیات درېدلی وو پیل وکړو او د تورستانو
د ککرویو ځپلو ته به دوام ورکړو. د یادونې وړ ده چې د ترکیې حکومت هغو کردانو ته چې د سوریه په شمالي سیمو کې د اسلامي دولت د وسلوالو یا داعش پر ضد په عملیاتو کې له امریکا سره همکاري کوله د ترورستانو په سترګه ګوري. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردغان پرون زیاته کړه چې راتلونکې اونۍ به د روسیې له ولسمشر ولادمیر پوتین سره په کتنه کې د نوې مسؤلې سیمې په اړه بحث. رجب طیب اردغان به د اکتوبر په 22مه په سوچي کې د روسیې له جمهور رئیس سره وګوري. د رپورټونو په حواله د سوریه په شمال کې د اوربن د موافقې سره هم د سوریه هغو جنګیالو چې ترکیه یې ملاتړ کوي پرون له کوردي ځواکونو سره نښتې کړې دي. دواړه خواوو پر یوه او بل تور پورې کړی چې له اوربن د یې سرغړونه کړې ده. د ترکیې دفاع وزارت پر کورد ځواکونو تور پورې کړی چې 14 حملې او نور پارونکي کارونه یې کړي دي. د ترکیې لوری ویلی چې د اسلامي دولت یا داعش په غړیتوب 14 تورن کسان هم نیولي چې د هغوی په وینا د سوریه په شمال کې د داعش د وسلوالو له یوه توقف ځای تښتېدلي ول. په لندن کې د سوریه د بشري حقونو د څارنې ادارې ویلي چې د ترکیې پلویان ځواکونه د سوریه خاورې ته راوښتي ول او د کردانو د شارګوټي شاکریه پر لوري پرمختګ کړی دی.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای شئ. ازادي رادیو ټکی کام.
پرون شنبه د خوست نړیوال هوایی ډګر ته د ملکی الوتکو پروازونه پیل شول. چارواکي وایي د اوس لپاره له دې هوایي ډګره یوازې کابل او خوست الوتنې کیږي، خو کله چې د ترمینل چارې بشپړې شي نو نړیوال پروازونه به هم ورڅخه پیل شي. له خوست د ازادي راډیو د خبریال نجیب الله لوخیل راپور واوري.
د خوست د اوسیدونکو په پرلپسې غوښتنو بلاخره د دې ولایت نوي جوړ شوي هوایي ډګر ته له کابله د ملکي الوتکو سوداګریز پروازونه پیل شول. که څه هم تر اوسه د دې هوایي ډګر هغه اساسي چارې نه دي بشپړې شوي او د ترمینل د جوړولو کار ډېر سلنه مخته تللی، خو بیا هم په لومړي ځل د کامیر هوایي شرکت الوتکه پکې راکوزه شوه او تر دې وروسته به دې ځای ته دوامداره پروازونه ولري. خوستوالی محمد حلیم فدایی رسنی ته ویل
خی ځای دی چې د خوستوالو تر ټولو نه مهمه غوښتنه چې هغه د هوایی ډګر فعالول او له دې نه د پروازونو پیل و. په لومړي ځل باندې د کام ایر د خصوصي شرکت د الوتنې پایل وشو چې په دغه کې له کابل نه موږ راغلو.
د خوست د ولایتي شورای غړي قبر علي لکروال په خپلو خبرو کې په دې اړه د ځایي اوسیدونکو غوښتنې شریکې کړې.
دا کې شک نشته چې کورونا راوون دي، خو تر څنګ د چاردیوالۍ ستونزې دي، د سړک ستونزه ده او د کم ایر شرکت نه مو هم دا غوښتنه ده چې دې په ټیکټ کې هم خوستوالو سره په هغه رقم چې لازمه ده او توسي مناسبه بولئ په دا کې هم کومک او همکاري وکړي.
د ملکی هوایی چلند و میرئیس و فایزاده بی اول اوش خوست سوداگریس پروازونه پیل شول. خود دویش منه داده چه در ترمینل کار پا بشپری دو سره به نریوال پروازونه هم پیل شی.
ترمینل چه تکمیل چه داز منتا خود ده چه باید نریوال پروازونه هم خوست ده باید پیل شی، چه زمون حق گران خوستوالو چه پا عربی هوادو که کار کوی او خپل وطن د اقتصاد ته گتر سوی پیسی استوی هغوی وکولای شي چې مستقیمن د دې پر ځای چې کابل ته راشي مستقیمن خوست ته راشي.
لیکوال او خبریال زاید شاه انگار چې د کامیر الوتکه په پرواز کې د کابل خوست راغی د دې هوایی ډګر د ارزښت په باب وویل
دا د خوستوالو د مسافرینو لپاره دا ګټه ده چې دوی به د کابل له نشست نه خلاص شي، دوی به راسن په خوست کې نشست کوي، دلته به کوزیږي. که دې ځای نه مسافرین هم نه وي دلته به د تجارو مالونه دوبۍ ته او نورو هیوادونو ته انتقال کړي، لکه جلغوزاد او همداشان سبزۍ دي، میوهجات دي. بل دا چې کوم ځای کې چې هوایي ډګر جوړیږي دا اتمی خبره هغې سره آبادي ځي، هلته په خار بدلی غاسی ماغی زمکه ارزښت پیدا کوي، هلته تجارتي ساحې جوړیږي، لوړ پوړیزې ودانۍ جوړیږي.
یاد دی وی په خوست کې د هوایي ډګر د جوړولو کارونه خوشای ولسی زوړاندې پیل شوی، خو په دې وروستیو کې د افغان حکومت د چارواکو پاملرنه ورته ډیره شوی او کارونه یې چټک شوی دی. کتون که د غلام خان بندر پخوا کې هوایي ډګر د خوست د اقتصادي او ټولنیز پرمختیا په برخه کې مهم بولی.
وسم تو پیغامونه چې د افغان بسیم د تاسواتل شمیرې لاري مرسته ولید. کریم شیدا د غزنی له مقوره د تعلیم په اړه د خلکو ذهنیت مثبت شوی او هر څوک واړي چې اولاد تعلیم وکړي خو زموږ د تعلیم کیفیت له هر اړخه د قناعت وړ نه دی. بشیر حبیب زید لوګر لازري ورسوالې کې په ننګرهار کې چې کومه پیښه رامنځته شوه په کلکو ټکو یې خندو غیر اخلاقي کار شوی دی. عبدالواحد مدقیق له لوګر لیکي موږ په ننګرهار کې په جماعت حمله په کلکه غندو دا د اسلام او د وطن د دشمنانو کار دی. محمد حسن قلمیار امیری د تخار ولایت لشکمش ولسوالۍ لیکي افغانان باید د داعش په مقابل کې له خپل حکومت سره ودرې شي. برات خان اسحاق له بولان لیکي وای د ننګرهار د شهیدانو وارثینو سره نه یوازې دولت بلکې ټول افغانستان خلک باید عاجل مرستې وکړي. همداراز نوریه سلطانی د زابل له شاجوی لیکي اولس اوس د پخوا په څیر د دشمن په تبلیغاتو تکیه نه کوي بلکې اوس په حکومت او انتخاباتو باور کوي. اته بجه او دیرش دقیقې شوې اوس هم لنډ خبرونه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د انتخاباتو د لومړنیو پایلو په اعلان کې د زن فیصلې ته درناوی کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي امریکا په افغانستان کې له تروریزم سره د مبارزې او په دې هیواد کې له سولې او ثبات سره د مرستې لپاره پر ژمنې ولاړه ده. پامپیو همداراز د ننګرهار د هسکې مینې پیشه په کلکه غندلې ده. د ننګرهار د هسکې مینې ولسوالۍ په چاودنه کې د وژل شویو کسانو شمېر 68 تنو ته لوړ شوی دی. زرګونو تنو په پاریس او د جرمني په یو شمېر ښارونو کې د سوریې په شمال کې د ترکیې د پوځي عملیاتو په اعتراض کې مظاهرې وکړې. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د سوریې په شمال کې کورد ځواکونو ته خبرداری ورکړی چې که له خوندي سیمې ونه وتل ککری به وځپل شي. د روسیې صدر اعظم دیمیتری میدویدیف پرون شنبه د سربیا په پلازمینې بلګراد کې په یوه پوځي پریډ کې ګډون وکړ او د سربیا د پارلمان ځانګړې غونډې ته یې وینا وکړه او په نړۍ کې تر ټولو اوږد بیا توقف تجارتي الوت نن سهار په بری بشپړ شو. زموږ اخلاص ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو د روان خبرونې په دوام کې دوه ونیس پروګرامونه ملرو خو مخکې تر دې چې تاندې څنګه او حقیقت څه دی درته واورو غزنی ته زو د غزنی چارواکو د ترافیکی پیښو د مخنیوي لپاره د دولتي او غیر دولتي ادارو زرګونو کارکونکو ته د ترافیکی قوانینو د روزنې لړۍ پیل کړې ده. د غزنی د ترافیک مدیریت وای په لومړی پړاو کې د روغتیایي کارکونکو لپاره د ترافیکی اصول د زده کړې مرحله پای تر سوالې ده. له غزنی څخه د حبیب الرحمن تاثیر راپور واوري.
د غزنی ټرافیک مدیریت په پام کې لري چې په دغه ځای کې په زرګونه کسانو ته د موټر چلول او د ټرافیکي قوانینو د مراتولو په برخه کې ټریننګونه ورکړي. د ویلا دغه کار څخه مخه د ټرافیکي پیښو کچرا چټول او له دې عمله د مرګ ژوبلې مخنیوي کول دي. د ټرافیکو مدیر منیر احمد بختیار ازادي راډیو ته وویل دغه ټریننګونه به وخت واخلي خو اصلاحات به راولي.
ریاست محترم صحت عامه
د امیر اختیار ریاست تر څنګ د پوهنې ریاست د ملي امنیت ریاست د امنیت قومندانۍ کارکونکو ژورنالیستانو د پوهنتونونو استادانو ښوونکو او د شپږیس بابا مکتبونو شاګردانو ته په لومړي سر کې ټریننګونه ورکوي. دا پروګرامونه دوام کوي. موږ ټولو ادارو ته پلانونه لیږلې دي چې هر وخت دی د لوري زمینه برابر اسوه موږ به ټرافیکي اصول ورته تدریس کړو. دا په داسې حال کې ده چې دوی د دغه ټریننګونو پیل په غزنی کې له امیر روغتیا ریاست څخه کړی او لسګونه تنه ډاکټران او روغتیایي کارکوونکي یې روزلی دي. د امیر روغتیا رئیس ډاکټر ظاهر شاه نیکمل وایي خوښ دي چې د ټرافیکو مدیریت له لورې ورسره په دغه برخه کې مرسته سوې ده. ازادي راډیو ته یې وویل د امیر روغتیا تر 50 زیاتو ډاکټرانو او نور پرسونل د خپلو کارونو تر څنګ په 15 ورځني کورس کې ونډه واخیسته او ډیر څه یې ترلاسه کړل.
اصلا د ترافیکي اصولو قوانینو او هغه اصول چې د جادې په مخ باندې پلي کیږي په اصطلاح د یو موتروان دندې او مسؤلیتونه څه دي تر څو موږ د ترافیکي پیښو او ترافیکي حادثاتو نه جلوګیر وکړو. تاسو ته معلومه ده چې روزمره سلهاوو کسان په افغانستان کې ترافیکي پیښې کوي. د دغو پیښو د وقایې په منظر باندې د موږ ډاکټر صاحبانو په خپله خوښه او د ترافیکو د مدیریت په همکاري او هدایت باندې دا ترنیم ته دایر شو.
غزنی چې ډیری موټر چلوونکي قانوني اسناد نه لري او زیاتره وخت پکې ترافیکي پیښې رامنځته کیږي نو د دغه ځای اوسیدونکي بیا په دې نظر دي چې له دغه کار سره د زیاتو ټرافیکي پیښو مخنیوی کیدای سي. رحمت الله مرجان خیل د ټرافیکو د دغه کار ستاینه کوي او وایي له دې سره د ټرافیکي پیښو شمیر راکمیدای سي.
که موږ هر څومره د مسلکي توب طرف ته ځو موږ به همدومره معیاري کیږو، همدومره به د پیښو کچه راچټېږي. که چېرته دغه ټرینینګونه مخته ولاړ شي موږ به د پیښو د راچټېدو شاهدان واوسو.
په غزنی کې ډیری وخت شکایت کیږي چې د ولسي خلکو تر څنګ پولیس، دولتي کارمندان او ډیری نور موټر چلوونکي ترافیکي اصول په پام کې نه نیسي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد. د تاندې څنګه درنو اوریدونکو په سلامونو مو یوې بلې خبرونې ته هرکلی کوم. دا اونۍ په دې موضوع غږیږو چې ولې د یو شمېر ځوانانو ویښته بې وخته سپینېږي.
زه خپله نه پوهېږم چې ویښتان مې ولې سپین شوي. اول دوه تاره بیا ورو ورو ډېر شو.
آیا په ځوانۍ کې د ویښتانو سپینېدل د تشویش خبره ده؟
کومه جدي موضوع نه ده، باید اندېښنه ورته ونه سي.
او څه ډول د ویښتانو د سپینېدو مخه نیول کېدای شي؟
تر یو حده پورې کولی شي دوی اکثره د تازه ترکاریو څخه استفاده وکړي، هغه مواد چې بسلا ډېر وي.
د تاندې څانګې د خبرونه همایون هیواد جوړه کړې او ضروري معلومات وړاندې کوم.
په افغانستان کې سپین ویښته د ډېر عمر یا د بوډاتوب نښه بلل کېږي، ځکه خو نومیالي شاعر خوشحال خان خټک ویلي که د زړه په محبت شي خوشحال ځوان دی، په دا سپین ویښتو یې خلک زړوي. ویښتان هغه وخت سپینېږي چې عمر نور د پخېدو لور ته ځي، خو اوس له داسې ځوانانو سره هم مخ کېږو چې په ډېر کم عمر یې سر له سپینو ویښتانو ډک وي. له روحي فشارونو ډک او معاصر صنعتي ژوند سبب شوی چې د ډېرو ځوانانو ویښته بې وخته ور سپین کړي. ولس کلن محمد الیاس یو له هغو تنکیو ځوانانو څخه دی چې په سر کې یې سپین ویښتان مخ په ډېرېدو دي.
زه خپله نه پوهېږم چې ویښتان مې ولې سپین شوي. اول دوه تاره بیا ورو ورو ډېر شو، نو زه خپله ونه ګرځېدلم چې دا ولې سپین شول. نه ډاکټر ته لاړم، نه پوه نه شوم څه علت یې، شامپو د هوا علت و، پوه نه شوم څه علت یې.
په متوسط ډول په 15 کلنۍ کې تور ویښته د سپینوالي په لور مزل پیلوي. لال محمد سلطانی چې په کابل کې د سلمانۍ دکان لري او سروکار یې د ویښتانو له جوړولو سره دی، وایي د بې کیفیته شامپوګانو او تیلو استعمال د ویښتانو په بې وخته سپینولو کې رول لري. دا چې د یو شمېر ځوانانو ویښتان سپینېږي وجه یې دا ده چې دوی داسې شامپو او تیل کاروي چې کیمیاوي مواد لري. په بازار کې اکثره شامپوګانې او تیل معیاري نه دي. اصل شیان ډېر کم افغانستان ته راوړل کېږي. په همدې خاطر ګورو چې په افغانستان کې د ډېرو ځوانانو ویښتان سپین شوي دي. دا دې مخه داسې نیول کېدای شي چې د کیمیاوي موزیرو شامپوګانو پر ځای طبیعي او اصل مواد وکاروو، او همدا ډول د هغو تیلو پر ځای چې کیمیاوي مواد لري د شړشمو، زغر او نور طبیعي تیل وکارول شي. ویل کېږي هغه کسان چې ډېر تشویش او سټرس لري هم امکان شته چې له وخت مخکې یې ویښتان سپین شي. محمد خالد هغه ځوان دی چې په همدې سبب یې ویښتان سپین شوي.
دا خو ټول کنه د تشویش له امله کېږي. کله سړی تشویش کوي نور د له امله کېږي. او زه خپله مې د مکتب په دورې کې سوم، نو ډېر تشویشونه مې کول چې باید پوهنتون ته کامیاب شم، او ډېر داسې نور مسؤلیتونه ول لکه د کور خرچه والا او ډېر نور شیان والا. د خبره سپین شو
لکه څنګه چې مخکې وویل شول، په افغاني ټولنه کې سپین ویښتان د بوډاتوب نښه بلل کېږي. په همدې خاطر هغه ځوانان چې په سر کې سپین ډکې راښکاره شي، که د رشتې په خاطر هم د چا کور ته ورځي، ځینې وخت یې د رشتې غوښتنه په دې خاطر رد کېږي چې د هلک ویښتان سپین شوي او کېدای شي هغه زوړ وي. ځینې ځوانان بیا په دې خاطر چې د بوډاتوب ټاپه پرې ونه لګي، د احسان الله په څیر خپل سپین ویښتان په رنګونو توروي.
سپین دی
سیران ګلار سی بیا یغنه باد ډیر وختان سپینې.
شلکلن محمد خالد وایي هغه وخت ډیر ځورېږي چې خلک د څو سپینو ویښتو په خاطر د زاړه یا بوډا خطاب ورته وکړي. هغه له خلکو غواړي چې په څو سپینو ویښتانو دې د ځوانانو زړه نه غورځوي.
کله چې یو سړی ما ته راته وایي ویښتان دې سپین شوي بوډا شوی تا باندې په ما ډیر بد تاثیر کوي. په ځوان کې داسې حالتونه راځي کنه خپل انسان هغه نه غواړي. هغه کف انسان راځي نو خلک باید هغه ته ته خطاب نه کړي چې ته بوډا شوی یا سر دې سپین شوی ده. حتی زاړه خلک نه غواړي چې دغه ته دې زوړ سړی یا خطاب وشي او دغه ته خلک ورته وایي زوړه بوډا دا خبرې باید ورته ونه کړي. ځوانان ته خو باید بیخي د خبرې ونه سي.
هغه ځوانان چې په آینه کې له خپلو سپینو ویښتو سره مخ کیږي دې مسلې ته ډیر تشویش کوي. خو د کابل اوسیدونکي سمینه وایي د ویښتانو سپینېدل دومره د تشویش خبره نه ده. نن سبا خو ځینې ځوانان د موټ په خاطر هم خپل تور ویښتان سپینوي چې تنوع او ښکلا پکې راشي.
یو شمېر ځوانان دي چې د خپل ویښتانو سپینېدو ته ډېره اندېښنه کوي، لیکن دا دومره جدي موضوع نه ده، باید دومره اندېښنه ورته ونه سي، ځکه اوس چې موږ ګورو ډېری ځوانان د دې لپاره چې خپلو ویښتانو کې لږ څه تنوع راولي تور ویښتان سپینوي. او د ویښتانو سپینېدل داسې کومه جدي موضوع نه ده، باید اندېښنه ورته ونه سي، او که ویښتان سپین وي که تور وي یا هم که بخښنه وي ژوند ورسره کیږي.
یو شمېر ځوانان چې ویښتان یې له وخت مخکې سپینېږي خپل سپین ویښتان وباسي او یا یې هم رنګوي. خو فاتح پکتیاوال دا د حل لاره نه بولي. هغه وایي که د یو ځوان څو تاره ویښتان سپینېږي ښه ده چې په دې اړه له کوم ډاکټر سره مشوره وکړي، ځکه کېدای شي په وجود کې یې روغتیایي ستونزه وي چې د ډاکټر په مشورې سره هغه حل کولی او د نورو ویښتانو د سپینېدو مخه نیولی شي.
نو دا خو چې یا یې وشکې یا یې رنګ کې دا یې مخنیوی نه ده. نو دی که چیرې رښتیا کوي نو داسې یا ډاکټر ته یا پوه کس ته ورشي چې پوښتنه یې وکړي چې ولې، هغه به خپله ورته ووایي چې یا دې ته بدن کلسیم کم دی یا ویټامین کم دی. زما خپله ویښته تویدل دي، ویښته تویدلم. کله چې ډاکټر ته ورغلم ډاکټر راته وویلې وایي د دې مخنیوی نه کیږي، کله چې ته د خپل بدن ویټامین دي بیرته پرسي نو بیرته د خپل ویښتم په خپل حالاتو کې رسیږي. نو دې غل سبب دا ویښته دي تا تویږي. نو دا ویښته چې شکیو دا خو نادانی ده چې نه کیږي، دا هسې له خپله ځان نه تجربه دی وایي چې ولا دې سره به کم شي، هغه نور زیاتولو سبب هم ګرځي. ښه خبره دغه ده چې ډاکټر ته ورشي.
تان دی څنګه خپرونه له ازادي رادیو څخه اوري. د چوالې په کم عمر کې د یو شمېر ځوانانو ویښتان سپینېږي او څنګه یې مخنیوی کېدای شي، په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د کابل پوهنتون د طب پوهنځي له استاد او د جلدي او زهراوي ناروغیو له پروفیسور پوهنوال ډاکټر عبدالغفار همدرد سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اورېدو ته رابولو.
ډاکټر صاحب، یو شمېر ځوانان چې هغوی په تنګۍ ځوانۍ کې دي، ځوانان دي ډېر بې وخته ویښتان سپینېږي، یعنې عوامل یې څه دي ولې د یو چا ویښتان په دومره ځوانۍ کې سپین شي؟
یو خو ارثي شکل دی. په ډېرو مواردو کې ارثیت ډېر رول لري، یعنی ځینې خلک داسې وي چې مور او پلار یا هغه نږدې د کورنۍ وګړي دونه مخکې ویښتان سپینېدل درلودل، ممکن چې دو کې هم د ویښتان سپینېدل مخکې د وخت څخه منځته راشي. ځینې نورې ناروغۍ دي چې موږ غږ د اوټو ایمیون ډیزیز په نام یادو چې اکثرا دا د وجود داخلي حساسیتي ناروغۍ دي. مثلا د یو مثال به زه تاسو ته لاندې مثال درکم، هغه کسان چې د جاغور تکلیف لري، یعنی یو رقم ته ځینې کم خونیان دي چې دو په وسیله، یا ځینې کسان چې د پیستله د پیس ناروغۍ لري، سپینې لکې ناروغۍ لري، دغه کسان که هم امکان دي شته چې د ویښتانو سپینېدل مخکې د وخت څخه منځته راشي. په ځینې خلکو کې چې په دوامداره توګه ځینې ناروغۍ لري او د هغې له کبله دوی د وجود پروټین ضایع کیږي، خصوصا هغه کسان چې سوی هاضمه لري یا د خپله د بسله د کولمو ځینې ناروغۍ لري، په دغه کسانو کې هم امکان دې شته چې ویښتانو سپینېدل مخکې د وخت څخه منځته راشي. په عین شکل سره ځینې کمبود د ځینې ویټامینونو دی، مثلا که چېرته د اوسپنې کمبود په وجود کې موجود وي، د مسو کمبود موجود وي، د زینکو کمبود موجود وي، په دې صورت سره هم امکان لري چې د ویښتانو سپینېدل مخکې د وخت څخه یو شخص کې راپیدا شي. دوا دواګانی هم د ویښتانو د سپینېدو لامل ګرځېدلی شي. ځینې پیسله موضوعي مواد دي چې د لوشنونو کریمونه دي چې په ویښتانو باندې استفاده کېږي، لکه یو مثال به لکه ریزورسین وایم، یو رقم الکول دی چې هغه بعض وخت په ویښتانو استفاده کېږي، امکان لري چې د ویښتانو د سپینېدو لامل وګرځېږي.
دغه ذهني فشار یا سټرس هم سبب کېدای شي چې د یو چا ویښتان
د موضوع مخکې یادونه کړه. سټرس هم واقعا یو لږ فکتورونو څخه دی چې د ویښتانو د سپینېدو لامل ګرځېدلی شي.
د شامپو کارول دغه مسایل هم پکې مهم دي.
ډېر داسې مواد شته چې بې کیفیته جوړېږي، داسې ډېر شامپوګان شته چې بې کیفیته وي، هغه کیمیاوي مواد ډېر په غیر مناسب شکل سره استفاده شوي، یعنی دا هم د دې لامل ګرځېدلی شي که چېرته څوک داسې بې کیفیته شامپو څخه استفاده وکړي، هغه د ویښتانو په خپل جسم باندې په تاثیر وکړي، د ویښتانو رنګ د تخریب لامل وګرځي، ویښتان سپین کړي، حتی بعض اوقات د ویښتانو د تویدو لامل ګرځېدلی شي. نو په دې هکله بیا زما ښه مشوره همدا ده چې اکثرا ځینې خلک یو خو باید د معیاري شامپوګانو څخه استفاده وشي، او که چېرته ځینې خلک ډېر تشویش په دې هکله لري، نو د خپل د شامپو د استفادې په هکله دي یو نږدې جلدي متخصص د پوستکي ډاکټر صاحبانو څخه مشوره وکړي، او یو ستانډرد او با کیفیته شامپو څخه استفاده وکړي.
ځینې ځوانان چې وي خپلو سپینو ویښتانو ته ډېر زیات تشویش کوي، ځینې حتی توروي، نو آیا دا د تشویش وړ دي؟
سټرس یا روحي فشار یو لاغه عوامل څخه ده چې د ویښتانو د سپینې د مخ کې د وخت سپینېدو لامل ګرځېدلی شي. بس کدا سې کسان وي چې دغه ویښتان سپین شوي و ته علت هم معلوم نه، کچیرته دوی دغه سپینېدو په اکله فکر کوي، تشویش کوي، په اصطلاح ډېر یو روحي فشار په ځان باندې راولي، دا په خپل یو سبب کېدلی شي چې ممکن په آینده کې هغه نور ویښتان چې تور دي هغه لا سپینېدو په راوته ولاړ شي، او د ویښتان سپینېدل لا هم زیات شي. زما مشوره همدا ده چې په دې کله باید هیڅ کوم تشویش او کوم پسلا روحي تشویش یو څوک ځان سره ونه لري،
یعنی لسپینو ویښتو سره هم ژوند کیږي،
اتمان ژوند کیږي، د کوم مشکل نشته. دا
کوم لارې چارې شته دي؟ یعنی داسې لارې چارې چې هغه کېدای شي د ډیرو ویښتانو د سپینېدو مخه ونیسي، یا مثال اصلا دغه مسله رامنځته نشي چې یو چا ویښتان به وخت سپین شي؟
ځینې وخت موږ مخکې په اسبابو کې یادونه وکړه چې د ځینې مواد کمبودي دي، لکه زینک شو، لکه میس شو، لکه بسلا وسپنه شو، د دوغه کمبودی هم د دې لامل ګرځېدل شي چې بسلا ویښتان سپین شي. پس هغه کسان چې بسلا د ویښتانو د سپینېدو نه یریږي یا تشویش ورته لري، یعنی تر یو حده پورې کولی شي دوی اکثره د تازه ترکاریو نه څخه استفاده وکړي، هغه مواد چې بسلا ډېر ویټامینونه لري دونه استفاده وکړي، د خپل د وسپنې ذخایرو نه استفاده وکړي. په دې شکل سره تر یو حده پورې کېدلی شي د ویښتانو د مخ کې د سپینېدو څخه لوګری یا مخنیوی وشي.
درنو اوریدونکو، د تاندې څنګه خبرونه مو په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت څه دی؟
د حقیقت صدای د خبرونې درنو اوریدونکو نیک هلې او سلامونه. په دې بحث کې را سره ملما دی د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونې لمړی مرستیال حاجی محمد یونس مومن. ډیره مننه مومن صاحب چې د مرکې لپاره مو وخت راکړ. که په سر کې درته وایست چې له دغه نوې رهبری سره د سوداګرۍ او پانګونې د خونې چاري به څومره خیسي ورسره او تجارت به ورسره څومره وده وکړي؟
زه فکر کوم چې تجارت تیر رهبری هم د پام وړ کارونه کړی و. موږ غواړو چې هغه پلانونه چې څنګه وکړل سو افغان د سوداګر او حکومت باید ډیر سره نږدې وي، چون دی یو لازم او ملزم دی د بل سره. سکچيري سوداګر د حکومت سره همکار نه وي، سرمایه گذار د حکومت او حکومت د سوداګر ته هغه نفیسلا بستر هم واره نه کی چې د سرمایه گذاري وکړي، د تجارت وکړي. نو نو څه کولای شي د افغانستان اقتصادي سرخو سرکو له موږ کوشش کو چې د افغانستان تجارت په خپل لاس افغانستان جوړ کړي.
دا خو ډیره ښه مناسبه خبره ده، ولی په عین حال کې سرمایه گذاري د یو هیواد پرمختګ لپاره ډیره اساسه ده. د دې په وړاندې ستر مشکلات څه دي؟
اول موږ لپاره سیاسي ثبات ډیر مهم دی. موږ غواړو چې افغانستان یو باثبات اداره ولري، څو د هغه باثبات ادارې څخه کولی سو چې بیا خپل کارونه په ډېر ښه صورت سره پرمخ کړو. دوام امنیت چې د دې دوه چیلنجو سره موږ مخامخ یو، نو زموږ ارزو دغه د اول خوښته چې زموږ سیاسي ثبات، موږ باید یو باثباته او ملي حکومت ولرو. کلی د ټولو کارو لپاره کلی چې دغه امنیت دی. که چیرې امنیت وي، موږ کولی شو چې خارجي سرمایه ګزار دعوت کړو، خارجي سرمایه ګذاري وکړو. یوازې به د کابل مخص نه شي، موږ خامخلته یو افغانستان باید ډېر فعاله تجارت ولري چې تجارت هم د خلکو پرونه کې، د خلکو د بیکاري په منځ وړي. او دوهم چې دی، موږ څنګه کولی شو چې یو تقویتي صنعت به ولرو. په دې معنی تقویتي صنعت ولرو چې باید هغه کامل سپورت د دولت ورسره وي. او صنعتکاران، زموږ صنعت تقریبا نوپادی نس کولای چې موږ د همسایګانو سره یو رقابت ته ورسیږو. او دریم چې موږ غواړو چې یو شمه میکانیزه زراعت ولرو. او څلره، موږ څنګه کولای شو د زیربنا پروژه لکه برق
ته مومن سه محترم، دغه ټول تاسو ول د خوري رخيدي خدا په څه وخت کې کېدی سي څه مشکلات دیوم د یوازې امنیت ک نور څه مشکلات په د حکومت کې همسته.
زه فکر کوم چې حکومتي مشکلات چې د تیرو څو کالو را پدې خو د افغانستان د سوداګرۍ خونه د سوداګرۍ د عالی شورا غړی دی، کچیر کوم په هر اداره کې مشکل پیدا کیږي، موږ غواړو چې خپل مشکلات مستقیم در رئیس جمهور پورې حتی فوته کې یا په دوه هفتو کې خمخه ده او ورسو. ولې دا چې لاندې ادارې کار نه کوي، دا خو نو بیا یو تعقیب غواړي، ستړی باید تعقیب کړي. نو زموږ ارزو دغه ده چې موږ دې ته ژمن خلک یو، سوداګر دې ته ژمن دي، دغه سوداګر چې د لیسا په افغانستان کې دې ته ژمن خلک دي چې څنګه وکولای شو چې د افغانستان دغه تجارت چې افغانستان باید په یو ترانزیتي هیواد باندې بدل سي، لکه څنګه چې جمهور رئیس وایي. موږ دې لپاره هم کوشش کوو.
موږ د لاجورد لار لرو، د تجارت په برخه کې پرانستل شوی ده. موږ د چابهار لار لرو چې دغه لارې موږ کولای شو ډېر ښه تجارت ولرو. ولې د موږ د معلوماتو له مخې په دغو لارو کې هغه سوداګري لکه څنګه چې لازمه ده نه کېږي؟ دغه راته وایي چې مشکل په څه کې ده، ځکه تاسو سوداګري اسکه معلومات لرئ.
زه فکر کوم چې د سوداګري د دغه ترانزیتي قراردادونو، مثلا زه تا ته خبر کوم، د افغانستان یو لپاره ویزه د ډرایور د لپاره ویزه، دغه د کلینر د لپاره ویزه، دا یو ډیر اړینه خبر ده چې په دې کې وزارت خارجه، زه وخت خبر ته کوم چې وزارت خارجه په دې کې هیڅ خپل کارخانګي نه دی پر کړی. تاسو ته کچې کارخانګي نه پرانی کی زموږ موټر نس کولی چې بل مملکت ته ورشي. دغه مملکت صبر مملکت دی، اوس یو ډیر اسري سیستم جوړ دی په دنیا کې، تین چې موږ دغه سیستم څخه نه محروم چې زموږ موټر مر څنګه کولی چې دغه چوراري در اروپا پرې موږ خپل موټر هم وکتلی سو، هم ووینو، او هم هغه ته په ویزه کې باید مشکلات نه وي. دا د وزارت خارجه کار دی، د وزارت تجارت په همکاري چې موږ په دې کې منظم پیشنهادونه ورکړي چې په دې کې باید دوی پر همکاري وکړي. یعنی د دې دغه ځند به وکولی سي چې د افغانستان د اقتصاد سره به زه فکر کوم یو ستر جپاوي چې کچیر دا کار ونه سي، یعنی لارې همواري دي.
دا مشکلات تاسو به خید دولتي چارواکو ته تاسو یادونه وکړه د پتیر وزارت خارجه ته دا مشکلات رسولي.
وزارت خارجه ته ټول چارواکو ته هر وخت تاسو زموږ ژغونه اوري، د ټلویزیون د لارې، د رادیو د لارې موږ دې ته ژغونه ورسو. ولی یقینا درته وایم چې بعضی وزارت خانی دومره سیاسي وي دي چې حتی د تجارانو کارت خلاص نه دي. اوس یو نوې موینت پرانیستل شوی دی، د اقتصادي موینت پر چاغه هم څوک کاله د یو شپږ میاشتې، یو میاشتې، یو کال څوک نوبشکي کوس، یو نوې څوک تر غل دي. دا به د هغه څخه زموږ توقع وي چې هغه په دې برخه کې همکاري وکړي، څنګه چې زموږ د رهبرۍ سره خبرې کړې وي. زنه په مجلس کې ویل چې زه په دې کې برخه همکاري تاثیر یم. ولی تجار حاضر دي، زه په وخت سره چې د وحدت ملي د حکومت دواړه مشران د دې تجارانو سپورټ کوي. ولی پښته برخه کې کارونه په هدي مشکل کېږي چې سړی د کار بازار کې.
مومن صاحب، د چابهار لاري راکړه ورکړه څنګه ده؟ او څه بیلانس ده یا هغه توازن د صادرات او د واردات ترمنځ نشته؟ څه باید وسې چې موږ صادرات زیات شي؟
زه فکر کوم چې په وخت د خبرې داسې مملکتونو سره تقریبا چې موږ 800 میلیون دغه څخه واردات لرو، ولی په مقابل کې موږ هغه ته 4 میلیون موږ صادرات لرو، چې موږ څنګه کولای شو چې دوه مملکتو سره خپل یو تجارتي معاهدات موږ باید وسې کنیوي. کدا مملکت موږ سره دا کنه کې موږ کولای شو چې هغه جنس د مملکت څخه موږ ترجمه شي، موږ کولای شو چې دریم مملکت انتخاب کو. دا زموږ انتخاب دی، زموږ شان او تاروپی، زموږ هغه مملکت چې موږ دغه څخه 100 میلیون ډالر یا د یو مملکت څخه 3 میلیون ډالر واردات لرو. ولې زموږ یو موټر پیازل ته نسیتلی؟ یو موټر پیاز چې دی هغه ملک ته، هغه بالته ورسیږي ستاسو تقریبا د سل دانې کاغذونه غواړي.
نو اصلي مشکل په څه کې دی؟
موږ غواړو چې زموږ د مالیه محترم وزارت باید په دې باره کې د فرغاور څخه کار واخلي، پر دې باندې کار وکړي چې زموږ هغه مملکتونه چې یا موږ ته قاچاق لري او مشت ډیر واردات لري دوه سره باید مستقیم خبر وکړي چې په مامل دا شیره کې زما پر دغه میوه باندې چې تاسو دروانده پر دې باندې باید ټاکس کم کې موږ د 2.5 میلیارډ ګټه دلته په افغانستان کې ستا مفاد ستا زما د یو غریب بزګر د هر څه سوي د دې معنا په باید په نظر کې دا اوس تاسو ګوري قیمتونه په ډیټابیس کې تقریبا زموږ سره چې دی د یو ایم ایو قیمت 40 سنت دی او یو همسایه ملک یې نسبه 15 سنت چې دا یو ظلم دی چې کوي د ټولو قوانینو د شولاندې کول د سافټا قانون د افټا قانون د دغه ټولو قوانینو چې تاسو د شولاندې کړی دی وایي په 15 سنت نسبه
اوس جناب مومن صاحب موږ مخکې پاکستان سره ډیر مشکلات درلود د تجارت او سوداګرۍ په برخه کې اوس تاسو د افټا او دغه قراردادونو یادونه وکړه پاکستان سره اوس موږ سوداګري سره راکړه ورکړه څنګه د اوس مشکلات اوس ده
زه فکر کوم د پاکستان سره زموږ راکړه ورکړه اوس هم په غولې په دغه اخیر وختو کې د درو ټولو روزو کې چې اوس هم مشکل جوان لري پاکستان زموږ د انوایس هغه نرخ چې د انوایس موږ د میوې دی هغه نرخ نه په انګور کې اعتبار کړی نه اوس په انار کې کې حال دا چې د افغانستان انار چې د زیاتره وخت پاکستان ته ډیر صادرات موږ درلودل نه په دې کې په دغه نرخو کې موږ اوس په دغه یو کلم کې مشکل ورسره لرو په کراچي کې کراچي ترانزیت سره د بعض وخت ایگزامینیشن یا غدی چې کیږي یا هغه ودی چې باید یو مال تفتیش کې وی ګوري په دغه مال تفتیش کې مادي یو پیسات تپچیش کې درې لادر 15 پیسات پر تپچیش کې ولې هلته مالونه پټیر پاتې کیږي بعض خلکو چې مشته د ټیکې راښکار کړی دي چې تپچیش کې دي هغه مالونه د کار لیدل دي په دغه باره کې موږ غواړو چې باید توجه وکړي د ترانزیت به لملې قانون ته په کتو سره او موږ د خپل ماهیدات چې موږ سره لرو هغه سره په کتو دي باید
موږ پاکستان نه راځي
زیاتره وخت د دې څخه دغه شان کې لکه د ماچ تر ټول پد بودرو کلمه کې پرغه باندې موږ پاکستان یو ګډه سوداګری خونه لرو هغه ته موږ یو مکتوب ورکړل چې هغه تجاران هم د دې څخه تشویش لري ولې خو کسبه د دې ترانزیت راځي موږ هم بل مثاله مال ورکو کچیر دی زموږ دغه د ډیټابیس نرخ دی نه ورنې چې موږ پاینده کوم د دې ډیټابیس لنته کې لا د مالټا د هم دی هر شی چې راځي په افغانستان کې ته موږ هم مجبور یو چې په پرغه باندې باید حکومت ته پیشنهاد وکړو وزارت محترم مالیه ته چې باید د دې نرخ هم ابزود
شي تاسو مخکې د اخازیانو خبر وکړه په داخل کې غیر قانوني اخازیانی د تجارت د ودی په برخه کې څومره سترخان دی
زه فکر کوم چې اخازیان درغه ځای چې موږ کو تقریبا د یو کال په دې خاصه پر ولوج د یو کمیسي ودی ولي بیا هم اخازیانسته مخینه نیول کې چې دره وته پوره چې صحیح کنټرول پر لارو باندې د حکومت باندې سي اخازیان بوي او اخازیان کیږي نو لهدا ته همدا مشکل دي نو څه کولای شي نور په دې جزئیات ته ولاړ شو جزئیات نور همسته ولې نو څه کولای شي ولاړ شو نو زموږ د اخازی یا د یو موټر درېدل زه فکر کوم موږ په ترانزیت کې چې څه وشه موږ یو موټر د ازبکستان ترانزیت موږ وای چې ته اوس مثلا د بلې خواته خچې ته ترانزیت کې در بنگلاديش پر دوی میشت چلنیس کته د افغانستان د خواته خچې ترانزیت کې د پڅلو ورځې کې بنگلاديش ته رسیدې یا اله پنځه ورځې کې نو دا څه څنګه چې د خو موږ باید هغه ته د خپل لارې د امنیت د سکون د هغه د ډرایور د هغه د موټر د حفاظت باید اطمینان ورکو نو دغه اطمینان اوس وجود نه لري
بله خغلی مومند یو بل موضوع هغه چې ډیر کله تجار او سوداګر او پنګوال ورته ګوتنې سیغه د زینو توکو قاچاق دی په تیر د ایران سره موږ وخت سرحد لرو دغه راز له پاکستان سره د په سوداګرۍ باندې سور به دغه څه کړي
زه فکر کوم از موږ اولین موضوع هم چې د سوداګرۍ خونی رهبری و دې تجمن دي موږ غواړو چې دا خاطر چې موږ ته قاچاق راځي موږ کوشش کوو چې د قاچاق په مخنیوي کې جدا موږ کوشش وکړو ټول شانس ویلې چې افغانستان مصارف تقریبا په تور د مثال د بریج موږ مصارف څونه دي او څونه موږ محصول لرو دا موږ ته معلوم سوي دي ولې تکاچاک وخت کې موږ د افغانستان خلکو ته ژمنو د افغانستان د سوداګری خونه د افغانستان خلکو ته د افغانستان تجارت ته ژمن چې موږ باید یو ډیر هغه د تجارتي اساس باید مراد کو هغه څوک چې کاچاک یې هغه په تجارت کې نه دي شامل
د قاچاق حکومت حد کړه او څوک په خلاص لري جناب مومن صاحب
زه فکر کوم چې کاچاک په مختلفو ساحو کې ستاسو او کاچاک بر معلوم دی خپل دی هم یو منظم گروپونه دی مافیایي گروپونه دی نو څوک ول پدې کې ان شاء الله پدې کې کار کوي دولت
یعنی چارواکي په کېستا
ولا زه فکر کوم چې خامه خیاب چارواکي پښکې کوي ولې داسې نو سوې لري درغو چې یو محاکم یا څوک ونه وایي موږ نو څوک ول چې پدې کې ریسرچ ونه سي او هغه ونه ګوري یا انویسټیګیشن پښکې ونه سي نو موږ نو څوک ول چې پدې کې وایي چې کم چارواکي پښکې شریک دي
ډیره مننه جناب مومن صاحب کور ودان
Oh,
ڈوڈے کڑکی ملا شڑمبو او بڈ ملا پیازا تو شمالرا دیتا جوان بھائی دیتا جوان بھائی دیتا جوان بھائی گل خندا تلپا تلپا تھی اس